Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند او میر احمد صافی هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یو آرامه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. دا نن ورځې ته سهارنۍ خبرونه د سر موضوع مودا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار اوسي. نور مسایل به هم لرو، خو راځئ چې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیل کړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. دا افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو مفتش وای په ورستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. د بادغیس والی وای په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په وای حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. او د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو پلټونکي دفتر سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې اوس د تشپنوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرولو طریقې تغییر کړي. دا سیګار رپورټ چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2000 واکونه کم شوي. رپورت په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک تر پروسی تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. دا سیګار رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې واشنگټن له طالبانو سره د سولې د تړون هڅې کوي. دا بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایی حمله کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او د ملکي تلفاتو په اړه یې رپورټ نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته په دې اړه وویل:
جوند ولسوالۍ د غور په منځ کې دغلته سرحد کې شوی، هلته دوه موټرسایکل یو ته ویجاړ شوي دي، 4 نفر مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پر دا راپور نه دی راغلی.
دا بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون مسخوتن ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړه چې په دې پیخه کې سختریزي هدف ګرځېدلی و او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړی و. افغان حکومت هڅه کوي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د مخنیوي په خاطر د وسلوالو کسانو وسلوالو وسلو لرلو چارې منظم کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب په مشرۍ د امنیتي سکتور په پرونۍ غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه خپله طرحه نور هم منظمه کړي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ رادیو ته وویل:
نو یو مهمه طرحه ده چې ان شاء الله د دې په دغه دوه سره به ډیر یو غټ بدلون په دې کې راشي چې موږ وسله او وسلوال ټول که د چا شخصي دي او که دولتي دي، دا دولتي سیستم کې جذب کړو، دولتي سیستم کې ثبت کو او د دولتي سیستم لاره نه دا سیار کو چې هر چاته امنیتي خدمات د دولت له خوا ورسیږي، د خپل سره وسلوالو کسانو د موجودیت مخونی ولسی.
د افغانستان په لوی خارونو په ځنګل توګه کابل کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو د حضور موضوع له کلونو راهیسې د اندېښنې یو وړ موضوع ده. د ایران په ملاتړ حوثی اغیانو د یمن په ادن خار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي گذشت توغندوی او بي پيلوټ الوتکو په حملو کې تر 150 زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالمالک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنځشنبه د حوثیانو په حمله او په ادن کې د پولیسو پر یو پوسټ په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ لمخې په ادن کې پر یو نظامی رسمي گذشت په عمله کې د یو کمانډان په ګډون 2 کسان ووشل شول. د حوثی یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن وشتونکو توغندوی او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پر دغه رسمي گذشت برید کړي. دا روسی حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات ورنکړل شول چې د په زندان کې ورباندې اخته شو. په نتیجه کې د په روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشت باندې محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي وو چې د لوکوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته هیڅ توضیحات نه ورکړل شوي. پلټون کې تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي آیا د نوالنی رسمي شکایت یې ترلاسه کړی او که نه. د روسیې د رسنیو د څار دولتي اداره وایي چې د برتانیې او نورو بهرنیو رسنیو د جریمه کولو په خاطر به اوسنی قانون اصلاح کړي. د دې ادارې په وینا دا اقدام ځکه کوي چې یو شمېر بهرنۍ رسنۍ بې پرېتوب نه مراتوي. دا پرېکړه یې د لندن لخوا د روسیې په آر ټي ټلویزیون د جریمې وضع کولو په غبرګون کې کړې. په لندن کې د رسنیو د څار دولتي ادارې اف کام پر روسیې آر ټي ټلویزیون باندې جریمه وضع کړي چې ګواګي د دې تلویزیون راپیټونه د سوریې د جګړې د ناسیانو اړوند او د اوکراین د پالیسیو په برتانیا کې د روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو په اړه بې پرې نه دي. مسکو ویلي چې د اف دا اقدام د روسیې پر ضد د کمپاین برخه ده او آر ټي دا جریمه ناسمه بللې. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازاده راډیونه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې افغانستان د سولې د هڅو د بریا په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري کوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې ازادي راډیو د مرکشي هیئت د یو لسو غړو نومونو ته لاسرسی پیدا کړی. د هغه کسان دي چې د افغانستان د حکومت او سیاسي لورو په استازیتوب دا سولې په خبرو کې برخه لري. سیګار یا د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مفتش دفتر وایي چې په وروستیو کې د افغانستان د نظامیانو لکه امنیتي ځواکونو او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خیالي سرتیری کم شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا او روسیه د جمعې په ورځ د اګست میاشتې دوهمه نیټه د لاټومي تړونه په رسمي توګه وګوري. ویدیز ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. همدارنګه د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې خبريږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې د هڅو په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکاري وکړي. دا خبره د پاکستان حکومت پر ټویټر پاڼه لیکل شوې. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې ولیدل. ملالی بشیر یې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنځشنبه په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلی چې شاغلی خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اوم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړي. دواړو لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم داراز د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې شاغلی خلیلزاد دوه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دي له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنز په پرونی لیدنه کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له امریکا او نورو ښکېلو لورو سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان روان سیاسي وضعیت د پاکستان د کشمیر کړکیچن حالت سره تړلی بولي. شاه محمود قریشي وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان د لویدیځ سرحد کشمیر د وضعیت څخه بیلول ستونزمن کار دی. د قریشي دې خبرو ته د افغانستان د سولې شورا په ځواب کې ټینګار کوي چې پاکستان دې دغه ډول سرګندونو پر ځای د افغانستان په مسله کې رښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو هڅو سره هم مهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلې. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید داوي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅه هم رواني دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمون په زیان ده.
دوستانو بخنه غواړو د خاطر پردی ساغه ریپورت مو په تیر وطن خبر ک چې د پخانی ولسمشر حامد کرزی د سرګندونو پاړه و دا ریپورت درته ورسته خبرو. اوس برا شو د خاطر پردی ساغه راستولې ریپورت ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سرګندونو پاړه د سولې د عالی شورا عکس العمل راخلی.
د پاکستان دان ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي له قول لیکل چې د افغانستان او کشمیر سیاسي وضعیت له بل سره تړاو لري. د دې ورسپانې له قول ویل شوی شاه محمود قریشي د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري ناست ویلي چې په کشمیر کې د روانو ناندریو د کابو کول لپاره لازم تدابیر نیول شوی، خو د دې سیمې بي ثباتي د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول افغانستان هم بي ثباته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دې څرګندونه ته د حکومت د سولې عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ځواب وایي:
پاکستان خارجه وزارت دا خبره کړي دا خو صحیح ځکه نه ده چې د افغانستان موضوع یا افغانستان یو مستقل ملک دی او داسې د پاکستان سره سرحد لري او دا د نړۍ ډېر ملکونه دلته دي او یو جنگ روان دی او د هغې د حل دپاره پاکستان همکاري کوي. په دې برخه کې دې همکاري وکړي چې
د خغلی دین محمد پوینا پاکستان تل په داسې نازکو شرایطو کې د خپل په ګټه څرګندونې کړي. وستمه ده چې دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ګامونه پورته کړي. د سیاسي چارو شنونکې انتظار خادم بیا په دې اړه داسې وایي:
فکر کوم چې دواړه غیر مرتبطې مسلې دي. ولې پاکستان غواړي چې دغه سیاسي شرایط کې د امریکا په ملاتړ باندې کشمیر مسله د ځان په ګټه باندې تمام کړي.
هڅه مو کړه په دې اړه د حکومت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. پاکستان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا اوس د افغانستان د روانې جګړې د حل لارې په درشل کې ده. له همدې کبله پاکستان هم غواړي د دې ډول څرګندونو پر مټ د کشمیر د قضیې ارزښت زیات کړي او د افغانستان د قضیې حل د کشمیر د قضیې حل سره وتړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو داد ازادي رادیو دو تاسو موږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې ته غوکی اوس پر شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله سنګزی ورته کتنه کوي.
سټراسفورد کمنټری خبرونه د افغانستان د سولې پورسته یو هڅوي او مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استاد زلمی خلیل زاد تازه سرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي متحده ایالاتونو له طالبانو سره د تړون د نهایي کولو لپاره چمتو دي. سټراسفورد کمنټری درې ټکو ته اشاره کړي. لومړی دا چې دا خبرې به ماتې شي. د خبرونه په لیکنه د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو غوښتنې ښایي یو بل ته د منلو نه وي او یا دواړه لوري له خبرو ووځي. دویمه خبر چې سټراسفورد کمنټری ورته اشاره کړي هغه د خبرو او جګړو دوام دی. په مقاله کې راغلي د ناټو له ملاتړ برخمن افغان پوځیان به له طالبانو سره جګړه مخ ته وړي او اخوا به امریکا له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. درېمه او وروستۍ مسله چې سټراسفورد کمنټری پرې بحث کړي هغه د سولې تړون دی. د اوسنیو خبرو اصلي هدف د سټراسفورد کمنټری په خبره سولې ته رسیدل یادېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم یو ورته موضوع راخستی او په سر کې د افغان ملکانو مرګ ژوبله یاده کړې ده. په مطلب کې د افغانستان له یو لوی لار د مرګ او ژوند واټن مول شوی. د ورځپاڼې په لیکنه د هرات کندهار لوی لار چې د سې شمې په ورځ پکې یو مسافر وړونکی بس په ماین وخوت او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله د افغانستان له خطرناکو لویو لارو څخه یوه ده. د سې شمې ورځې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مرګ ژوبل په اړه تر تبصرې ورهاخوا د سولې په هڅو هم تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو څو میاشتنۍ خبرې په دوو برخو متمرکزې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش ټاکل او د طالبانو لخوا دا ډاډ ورکول چې نور به ګواښ نه پیښوي او تروریستانو ته به پناه نه ورکوي. په دوام کې راغلي که څه هم دواړه لوري د تړون نهایي کولو ته نږدې شوي، امریکایي ډیپلوماټ تر دې هم یو بل حساس پړاو ته هڅه کوي او هغه د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد په دې هیله مندې قطر ته خپل سفر پیل کړی چې د طالبانو له استازو سره په لیدنه کې لومړنۍ موافقه وشي او په نتیجه کې له طالبانو سره د افغان حکومت او نورو ټولو خواو رسمي خبرو لپاره لار پرانیزي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړي او زموږ سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې ته غوښکي. ازادي رادیو د سولې د خبرو د 15 کسیز مرکشي پلاوی له ډلې د 11 کسانو نمونه پیدا کړي. په دغه نوملړ کې چې درې باوري سرچینو له ازادي رادیو سره تایید کړي څو خزي هم شامل دي. د منابع نه غواړي نمونه واخیستل شي. د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه نوملړ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم سپارل شوی دی. پا اړای خان محمد سیند رپورټ راکی.
هغه نوملړ چې ازادي رادیو ورته لاسرسی پیدا کړي د حکومت د سولې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوی له جملې د 11 کسانو نمونه دي چې دوه خزه هم پکې دي. درې باوري منابع او چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د سولې د عالی شورا مرستیال حبیبه سرابی او د ولسی جرګې غړی شاګل رضایی هم پکې دي. پر دغه دوه خزو سربیره په دغه لیست کې د عبدالحکیم منیب، محمد ناطقی، نادر نادری، حاجی دین محمد، حفیظ منصور، عالم خلیلی، عطاولہ لودین، انور الحق هدی او باتور دوستم نمونه شامل دي. تر اوسه د سلور نورو کسانو نمونه ازادي رادیو نه دی موندلی. خدامان به په خبره دغه سلور کسان له هغه ډلې دي چې په قطر کې په بین الافغانی ناست کې ګډون کړي وو. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د بین الافغانی خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی کولی شي چې له طالبانو سره مذاکرات په ښه توګه پر مخ بوزي.
تیرو تجربو ته په پام دا ځل یه داسې لیست چمتو کړی چې ویل کېږي یو پراخ لیست دی او له داسې مهمو دولتي او غیر دولتي اشخاصو جوړ دی چې مقابل لوري ته هم د زغملو دی.
که څه هم د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د اعلامیې له مخې له طالبانو سره د خبرو کولو د 15 کسیز پلاوی لیست وروستی شوی، خو حکومت له 6 ساعتونو وروسته بیا هم د دغه پلاوی نمونه خپاره نه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له افغانستانه قطر ته روان شو او په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لږې مودې لپاره به د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې تم شي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله من دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکایي چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک شي. خلیلزاد افغانستان ته د دغه سفر پر مهال لس ورځې په کابل کې تیرې کړې او له کابل روانېدو یو ساعت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه سفر یې له لاسته راوړنو ډک و.
سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم.
سفر ډیر ښه و، حتی کابل ته مې دغه سفر پر دند زما له ګمارل کېدو راهیس تر ټولو بریالی سفر و. موږ له افغان حکومت سره له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د راتلونکي ګامونو په برخه کې موافقې ته رسیدلي یو.
طالبانو مخکې له دې ویلي چې له افغانستان نه به د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان وروسته د افغانستان له ټولو سیاسي اړخونو او افغان حکومت سره د حکومت په توګه نه، بلکې د یو لوري په توګه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شي او تمه ده چې افغانان له څلوېښت کلنې جګړې وروسته سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا دا افغانستان پخانی ولسمشر حامد کرزی وی د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې ده. دا هغه څه و چې ولسمشر کرزی د خپل واکمنۍ په وروستیو کې هم د امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو یو دلیل یادو. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلې پخوانۍ خبرې بیا تکرار کړې او وویل تر هغې چې د سولې د پروسې بهیر د افغانانو په واک کې نه شي په هیواد کې سوله نه شي راتلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هم مهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اور بند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړه رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همدا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکا و روسیه دا جمعه پورست چه دا اگست میاشت دوهم نیته دا لاتومی تلونه پا رسمی تو گوزی دا منزنی وطن ویشتون که اتومی قواه و تلون یو دیر شکال مخکی دا شوروی اتحاد او امریکا تر منز لسلیک شبای و. ملالی بشیر پا دیالا نور جزیات ولنده کهی.
هغه تړون به چې په بشپړه توګه د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو مخه نیولې وه د اګست په دوهمه نیټه وروسته له هغه پای ته ورسیږي چې امریکا او روسیه په رسمي توګه له دې موافقې ووځي. د دې موافقې له مخې امریکا او روسیه اجازه نه درلوده چې له 1500 څخه تر 15000 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیک او یا لمځکی کروز میزایل ځای پر ځای کړي او یا هم جوړ کړي. د منځنی واټن ویشتونکو اټومي توغندوی تړون یا INF په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچیف لاسلیک کړی وو. منتقدین خبرداري ورکوي چې که امریکا او روسیه له دې موافقې ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي پیلېدای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دې موافقې له ناکامېدو سره به نړۍ پر اټومي جګړه له بې ساري وقفې لاس پر مځکه سي.
I am troubled by growing friction.
The oil ز د دوو لویو نړیوالو اقتصادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت اندیشمن کړیم. موږ باید لسړی جګړې دکړه وکړو او د نوی سړی جګړې مخه ونیسو. پر INF سربیره د روسیې او امریکا ترمنځ د نیو سٹارټ په نوم د اټومي وسلو د مخنیوي موافقه په 2011 کال کې عملي شوه. که امریکایان او روسان نیو سٹارټ د تمدید په اړه پریکړه ونه کړي، دا موافقه به په 2021 کال کې پای ته ورسیږي. امریکا او ناتو چارواکو پر روسیې تور پورې کړی چې د وسلو سیستمونه جوړ کړي. د دوی په وینا په دې کار سره روسیې له نیو سٹارټ موافقې سرغړونه کړې ده. په ځانګړې توګه د 9M-29 یا SSC اته میزایلو په مورید کې چې د ناتو په وینا شاوخوا 1500 کیلومتر واټن وشتلای سي. مسکو وای 9M-29 تر 1500 کم واټن وشتلای سي او پر امریکای د تړوند ماتولو تور پوری کړی دی. د پخوانی شوروي اتحاد اته اتیا کلن مشر ګورباچیف انټرفاکس خبری اجانس ته په مرکه کې چې د پنځشنبې په ورځ خبراسو ویلی چې له INF موافقه څخه د واشنگتن د وټلو پریکړه به نړیوال سیاست داسې کړي چې وړاندوینه به نه کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې هیواد یې له INF تړونه وځي. د ویل چې هیواد به یې د اگست میاشتې په 2 نیټه له دې موافقې څخه په رسمي توګه وځي. ترامپ وړاندیز کړی چې چین باید د اټومي وسلو په اړه په راتلونکي کې د هر ډول خبرو برخه وي. روسیې په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین یو امر لاسلیک کړ چې له مخې روسیه دا تړون نه عملي کوي او د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا د پنځشنبې په ورځ پر امریکایي چارواکو تور پورې کړ چې د INF تړون په اړه پر مسایلو د خبرو لپاره هڅې نه کوي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې اسیګار نوې ریپورت وایي چې په وروستیو میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې وسته تشپونوم سرتیرو د ثبت مخنیول شوی او د دوی د شمیرلو طریقې بدلون کړي.